زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو، په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. زه اجمل انده او زما نور همکاران مو د آزادۍ راډیو په یوه بله خپرونه کې هرکلی کوو. په دې خپرونه کې اورئ چې نن د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې د محکمې پر ودانۍ یو ډلې ځانمرګو برید کوونکو ډلې برید کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان ته د پاکستان د خبرداري چې له جګړې د لاس واخلي، له افغانستان سره د اسلام آباد د ژمنو ادامه ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خبریال محاکمه چې په ایران کې بندي دي، نن د تړلو دروازو تر شا پیل شوه. او د عراق تلویزیون اعلان وکړ چې له لویدیځ ولایت انبار څخه د اسلامي دولت د وسلوالو د ایستلو په مقصد عملیات پیل شوي. خو لومړی په موخه د افغانستان اړوند خبرونو ته له سید کمال شاه عارف نه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچ کې جمهور رئیس اشرف غنی وای افغان حکومت د خلکو په وړاندې مسؤل دی او خلکو ته په ورکړل شوو ژمنو عمل کوي. د میدان وردګ ولایت پر استنام محکمې په ډلهیز انتحاري حمله کې څلور حمله کوونکي او دوه پولیس وژل شوي دي. او د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې پر یوه کور د توغندي د لګېدو له امله درې تنه وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د خبرونو تفصیل: جمهور رئیس اشرف غنی وای افغان حکومت د خلکو په وړاندې مسؤل دی او خلکو ته په ورکړل شوو ژمنو عمل کوي. ښاغلی غنی چې د وزیرانو د سلو لومړیو ورځو کاري پروګرامونو د تشریح کولو پرانیستې غونډې ته وینا کول، وویل د افغانستان کابینه ژمنه متحده او مسؤوله ده چې په لنډه موده کې بنسټیز خدمات وړاندې کړي. د سولو لومړی ورځو کاري پلان د تشریح لړۍ نن د سه شنبې د ورځې څخه پیل شوه او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت خپل پروګرامونه او د سولو ورځو تګلاره ملاته بیان کړه. د میدان وردګو ولایت پر اسنام محکمې په ډلهیز انتحاري حمله کې څلور حمله کوونکي او دوه پولیس وژل شوي دي. د دې ولایت د والي ویانا تولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویلي چې حمله له غرمې مخکې په موټر بم پیل او وروسته څلور وسلوالو له پولیسو سره په جګړه اخته شول. نوموړي وایي چې په دغه انتحاري حمله کې د محکمې کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی. د یو بل خبر له مخې د بغلان ولایت په ډنډیغوري ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې لس وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. په یو بل خبر کې اوري چې نن غرمه 12 بجې د خوست ولایت د حج او اوقاف ریاست مخې ته چاودنې د یو پولیس په ګډون څلور ملکیان ټپیان کړي دي. او په یو بل امنیتي خبر کې اوري چې په کندهار ولایت کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ پیل شوې نشته د وسلوالو په وجلو سره پایته ورسېده. دغه نشته چې تیر شپه 8 بجې پیل شوې و نن غرمه شاوخوا 1 بجې پایته ورسېده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقانی شبکې درې غړي نیولې چې د انتحاري حملو تنظیمونکي وو. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل شوی چې دغه کسان د ملي امنیت منصوبینو په عملیاتو کې نیولې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې نیول شوو کسانو پلان درلود چې د یوې کورلا موټر په واسطه د کابل ښار په یوې سیمه کې انتحاري حمله وکړي. او د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې پر یو کور د توغندۍ د لګېدو له امله درې تنه وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن غرمه 12 بجې د دې ولسوالۍ په ګنج ګل سیمه کې شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې یا توغندۍ په سیمه کې د افغان او پاکستاني طالبانو ترمنځ د پولیسي نښتې له امله پر دغه کور لګېدلې دی. خو د سیمې اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندۍ د ډیورنګ کرښې له هغې غاړې د پاکستاني ملیشو له پوسټو څخه توغول سوي دی. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خبريال جیسن رضایان محاکمه چې په ایران کې بندي ده، نن د تړلو دروازو تر شا پیل شوه. رضایان چې ایران یې ټبر امریکنۍ ده، په جاسوسۍ تورن دی او ویل کیږي چې په انقلابي محکمه کې ده او یوازې یو مدافع وکیل یې سره نور ورسره ده. د ایران دولتي خبري اژانس وایي د رضایان مرمن یګینه صالحي چې هغه هم یو ژورنالیست ده، د رضایان او یوې بلې خزینه عکاس سره محکمې ته حاضر شول. یګینه صالحي له رضایان سره یو ځای په تهران کې نیول شوی و خو وروسته په ضمانت سره خوشې شوه او نن محاکمې ته حاضره شوه. د دې کسانو محاکمه د تهران د انقلابي د په 15مه څانګه کې جوړه شوې او دا هغه څانګه ده چې سیاسي دوسی او یا هم د ملي امنیت اړوند قضیه پکې پر مخ وړل کیږي. د رضایان رور علي رضایان د محکمې په اړه ویل
trying to make a case that there's some kind of security reason that the trial should be closed.
دا وی دا چې ګوندې د زینو عملیتي دلایل او عمله محاکمه د تړلو دروازو تر شا ده، په مطلق ډول د خنداوړ او بیا اساسه خبره ده. زما په اند یوازینی دلیل ممکن دا وي چې خلکو څخه دا مسله پټه وساتل شي چې په قضیه کې شواهد نشته. واشنگتن پوسټ ورسپانې د دوشنبه په ورځ لیکلی و چې د رضایان محاکمه به له نړۍ څخه پټوي. ورسپانې د خبریال په بند کې ساتل غیر عادلانه عمل بللی. د عراق دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې له لویدیځ ولایت انبار څخه د اسلامي دولت د وسلوالو د ایستلو په مقصد عملیات پیل شوي. د دې ولایت مرکز رمادي ښار تېروني د اسلامي دولت وسلوالو نیولی و. تلویزیون نن وویل شیعه او سني ملیشه ځواکونه به د عراقي عسکرو ملاتړ کوي، خو په دې اړه یې زیاتې څرګندونې ونه کړې. د اسلامي دولت ډلې لخوا د رمادي ښار نیول د عراقي ځواکونو لپاره ستر په شاتګ ګڼل کېږي. د انبار ولایت د بیرته نیولو عملیات وروسته له هغې پیل شول چې د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایډن د دوشنبې په ورځ د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ته ټلیفون وکړ او یو ځل بیا یې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. بایډن د عراقي ځواکونو د سترو قربانیو او زړورتیا ستاینه وکړه. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر په عراقي ځواکونو سخت انتقاد کړی و او ویلي و چې دې ځواکونو د رمادي ښار د دفاع لپاره د جګړې اراده نه درلوده. په هند کې د سخت ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي او په مرکز نوی ډیلی کې سړکونه ویلي شوي. د ګرمۍ درجه د سانتي ګرید نږدې 500 درجو ته رسیدلې ده. چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې له کورونو څخه د نه وځي او له روغتونونو څخه غوښتل شوي چې له ګرمۍ څخه د ناروغه شوو خلکو درملنې ته باید چمتو وي. تر ټولو سخت ګرمۍ په جنوبي ایالت اندرا پرادیش کې و چې له امله یې 1551 کسان مړه شوي او د دوشنبې په ورځ د ګرمۍ درجه د سانتي ګرید 40 ته پورته شوې وه. د روسیې په پارلمان کې د سخت دریز ملت پال لیبرال ډیموکرات ګوند وکیل ویټالی زولوخیفسکی د روسیې له لوی څارنوال څخه غوښتي چې د عمومي بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل فعالیتونه دې وڅاري چې آیا دغه سازمان د روسیې امنیت ته ګواښ مخامخ کړی او که څنګه. دا غوښتنه وروسته له هغې وشوه چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ یو قانون لاسلیک کړ چې له مخې څارنوالانو ته صلاحیت ورکړل شوی چې په روسیه کې بهرني نړیوال سازمانونه نامطلوب اعلان کړي او وروسته یې وتړي. دا قانون د لویدیځ او د روسیې د فعالانو لخوا په کلکه غندل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې دا عمل په دې هیواد کې د حکومت لخوا د خپلواکو غږونو ځپل او له نړۍ څخه د روسیې د خلکو د جلا ساتلو نړیوال اقدام بللی دی. له القاعده سره تړلي الشباب ډله وایي اسلامي وسلوالو د دوشنبې په ورځ شاوخوا 15 تنه کینیايي پولیسو وژل. د سومالیا د دغه اسلامي ډلې یو ویان پر پولیسو د کینیا د ختیځ په یو کلي کې وروسته له هغې حمله وشوه چې د سپرلۍ موټر یې په سړک کې پرې وښخ شوي ماین وخود. د الشباب ویان شیخ عبدیاسیس ابو مصاب وایي د پولیسو ټولې وسلې نیولې او څو تنه کینیايي پولیس په تیښته بلل شوي دي. الشباب په دې وروستیو کې په کینیا کې یو شمېر حملې کړې او هڅه کوي چې نایروبي اړ کړي چې له سومالیا څخه خپل عسکر وباسي. تېره میاشت د کینیا د یو پوهنتون په حمله کې 143 کسان وژل شوي وو. په چین کې د زړو خلکو د ساتنې په مرکز کې د اور لګیدنې په پیښه کې 8 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي. د چین رسمي خبري اژانس سینهوا وایي دا پیښه د پینګ دینګ شانګ سیمې په یو اپارتمان کې چې د زړو خلکو د ساتنې یو مرکز شوې ده. سینهوا وایي د ژغورنې او پلټنې عملیات روان دي خو د اور لګیدنې علت تر اوسه نه دی معلوم شوی. او راپورونه وایي باد بوړکۍ او مونسوني بارانونو د مکسیکو شمال او د غراز د امریکا د متحده ایالاتو ټکزاس او اوکلاهوما ایالتونه د دوشنبې په ورځ وځپل. لږ تر لږه 13 کسان پکې مړه شوي او په زرګونو کورونه زیانمن شوي دي. زیات تاوان د مکسیکو سیوداد او کونا ښار ته چې د متحده ایالاتو سره په ګډه پوله پروت ده رسېدلی او په دغه ځای کې باد بوړکۍ 14 کسان مړ کړي او شاوخوا 1500 کورونه له منځه وړي. سیمه ییزې خبري رسنۍ وایي د امریکا په ټکزاس او اوکلاهوما ایالتونو کې د مکسیکو بلوته نږدې د سیلاونو له امله 15 کسان هم مړه شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې مو ګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته دا وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی طالبانو ته د پاکستان د خبرداري چې له جګړې د لاس واخلي له افغانستان سره د اسلام آباد د شمنو ادامه ده. د کورنیو چارو د بهرنیو چارو ویاند نن په کابل کې خبريالانو ته ویل
خوشدار اخیری هم که با طالبان افغان از آدرس پاکستان صادر شده به ادامه تعهداتی است که پاکستان با جمهوری اسلامی افغانستان داشته.
په دې سربیره به واورئ چې په میدان وردګو کې نن د محکمې پر ودانۍ یو ډله ځانمرګو برید کوونکو ډلې برید کړی. تر دې مخکې په کندهار کې هم ورته د یو برید حال درکو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې له حکومت نه غوښتي زر تر زره باید د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته زمینه برابر کړي. په یو بل ریپورت کې به مولدې خبر کو چې په ننګرهار کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د پښتورګو د درملنې د یو روغتون اړتیا ده او په دې اړه طرحه مرکزی حکومت ته سپارلې ده. د سیمه نړۍ په ریپورتونو کې و اوري چې د عراق حکومت وایي امنیتي ځواکونه د شیعه ملیشوم وبخې امنیتي ځواکونه چې د شیعه ملیشوم لاټړ ورسره دي د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت د مرکز رمادي او نورو سیمو د نیول لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. کور کلی پروګرام او د لوبو میدان هم له یاده مباسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو ته د پاکستان د خبرداري چې له جګړې د لاس واخلي له افغانستان سره د اسلام آباد دښمنو ادامه ده. د پاکستاني رسنیو د ریپورتونو لمخې د هیواد چارواکو افغان طالبانو ته خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې پیل شوي پسرلنی عملیات دی ودروي. د ولسی جرګې غړي او د چارو کتونکو بیا د پاکستان د ډول شمنې ګټورې نه بولي. اجمل تورمان د کابل په سټوډیو کې د نور جزئیات لداورو.
که څه هم افغان چارواکي طالبانو ته د پاکستان خبرداري مهم او ګټور بولي، خو له دې خبرداري و ورځ وروسته طالبانو د افغانستان په څلور ولایتونو کې انتحاري او ډلهیزې حمله وکړه. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو طالبانو ته ویلي که په افغانستان کې پسرلنی عملیات ونه دروي له سخت غبرګون سره به مخ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا په افغان خاوره کې طالبانو ته د عملیاتو د درولو خبرداري د هغو ژمنو یو برخه ګڼي چې دغه هیواد د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې لري. د بهرنیو چارو وزارت وایي شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ وی خبري غونډه ته وویل چې افغانستان ته د پاکستاني چارواکو روسیو سفرونو دا خوده چې دغه هیواد د افغانستان د سولې د خبرو په لوي دي او په دې برخه کې به همکاري کوي.
هوشدار اخیری هم طالبان افغان
دی وی وروسته خبرداري چې افغان طالبانو ته د پاکستان له ادرسه مطرح شوی چې له جګړې لاس واخلي، په اصل کې د غژمنو یو برخه ده چې دغه هیواد له افغانستان سره لري. افغانستان داشته طالبان تر پاکستان له دې خبرداري سره سره د سې شنبې په ورځ په میدان وردګو، کندهار، بغلان او خوست ولایتونو کې طالبانو ډلې زی هم دې کړې دي. پاکستان په خپل خاوره کې میشتو افغان طالب مشرانو ته خبرداري ورکړې چې یا ژر تر ژره په سلنی عملیات ودروي او یا دې د خپل عمل پایلو ته انتظار وکړي. ایکسپریس ټریبیون پاکستانی ورسپانې د وی سرچینی په حواله چې نوم یې نه دی خستل شوی ویلي چې پاکستانی چارواکو دا هم ویلي ک جګړه و نه درول شي طالبان به د پاکستان او افغانستان له ګډ اقدام سره مخامخ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د پاکستانی چارواکو د دې خبرداري ملاتړ کوي او وایي چې دا شان څرګندونې افغان ځواکونو ته روحیه بخون کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي په دې باور دي چې پاکستان باید دا په عمل کې ثابت کړي چې په افغانستان کې د جګړې د درولو پلوي او په دې برخه کې خپل خبرو ته ژمن دي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون ازادي رادیو ته داسې وویل:
تقریبا
تمام افغانستان نمیر احزاب کې موږ شما سره خبرې کوم، تقریبا په ټول افغانستان کې جنگ دی. دوی باید دا ثابت کړي چې په رښتینی ډول په خپلو خبرو کې صادق دي او کنا دا یوازې یو شعار دی. که څه هم په دې روسیو کې افغان او پاکستانی چارواکي په ټینګار سره دا خبره کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې د پخوا پرتله تر بل هر وخت سختيات خښوي دي، خو د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې پاکستان تر مدام سیاست کړي او خپلې خېټه کتري دي او د یو خګه وړي په توګه له دغه هیواد سره نه ده پاللې. دوی وایي چې پاکستان پر اختیار جوړ خپل خبرو ته ژمن وي، نو د طالب او ترهګرو په وړاندې جګړه چې ویل کیږي د همدوی له خوایم لاټړ کیږي دوامدار نه بلکې ډیره ژر به ختم شي. اجمل تورمن، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو ته د پاکستان هغه خبرداري چې له جګړې د لاس واخلي له افغانستان سره د اسلام آباد د ژمنو ادامه بولي. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د چارو کتونکو بیا د پاکستان دا ډول ژمنې ګټورې نه بولي او د عملی اقداماتو غوښتنه کوي. دا د ډول خبرداري سربېره د افغانستان له بیلابیل ولایتونو نه د بریدونو او ناکراریو ریپورتونه را رسیدلې دي. په دې ترڅ کې نن د میدان وردګو په مرکز میدان خار کې د محکمې پر ودانۍ یو ډلې ځانمرګ برید کوونکو ډلې بریدونه کړي چې په کې وازی دوه تنه پولیس وشل شوي. دغه بریدونه تر لندن ختی ورسته د چارواکو په وینا پای ته رسیدلې. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال سید شاه سقیمی په اړه نور حال راکړي.
برید نن تر غرمې وړاندې د میدان وردګو د محکمې پر ودانۍ شوې ده چې تر لنډې نښتې وروسته پای ته رسېدلی او یوازې دوه تنه پولیس پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه بریدونه څلورو تنو ځانمرګو کړی دی چې لومړی یې د محکمې د ودانۍ په دروازه کې ځان چولی او درېو نورو یې له پولیسو سره نښتې ته ملا تړلې ده. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼۍ وایي مخکې له دې چې پاتې ځانمرګې د محکمې ودانۍ ته ورسېږي سرتیرو په دروازه کې یې سر کړي او په لس دقیقې کې یې ټول وژلی دی. دی وایي د لومړي ځانمرګې په ځانچونه کې دوه تنه پولیس وژل شوي او په نښته کې سرتیرو عوامو وګړو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
لس نیمې بجې څلور بریدګرو مختل چې د میدان وردګو په محکمه ډله ییز برید ترسره کړي چې یو بریدګر د پولیسو په چکپین کې چې ځان له چاودنه ورکړي چې له امله یې دوه پولیس هم شهیدان شوي دي. د دغه پیښې په ترڅ کې څلور بریدګر وجل شوي دي چې درې د امنیتي ځواکونو دپاره وجل شوي دي مخکې تر دې چې محکمې ته داخل شي او یو یې خپل ځان له چاودنه ورکړي.
تر اوسه پورې لا د بریدونو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی خو تر دې وړاندې به د ورته بریدونو مسؤلیت طالب وسلوالو مانه.
بلخوا په کندهار کې د دارو معلمین په ودانۍ باندې تیر ماسخوتن برید پیل شوی و چې تازه رپورټونه وایي پای ته رسیدلی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره د ټلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب خبرونه ته ستړی مشي دغه عملی پاړه که دقیق اوریدونکو ته معلومات ورکوي وایي دغه برید پای ته رسیدلی که نه دی رسیدلی او تلفات څومره دي؟
د کندهار په څلورم اوزه کې د علي دارالمعلمین پر ودانۍ حمله د دوو حمله کوونکو په وشر کېدو پای ته رسېدلې ده. زه همدا اوس د هغه ودانۍ مخ ته ولاړ یم چې حمله کوونکو د تیرو شپاړس ساعتونو راهیسې دلته مقاومت کوي. تر اوسه مقاماتو کانفرنس نه دي ورکړي. دلته په ساحه کې د کندهار د امنیت امیر هم موجود دی خو ځینې سرچینې وایي چې په دغه حمله کې یو شمیر پولیس ټپیان شوي دي او یوه ښځه وژل شوې ده.
د کندهار په نورو سیمو کې په هلمند او شاوخوا سیمو کې هم دغسې د بریدونو رپورټونه راځي. څنګه ویل کېږي دغه خو یو خونیز مرکز و د وسلوالو برید څنګه ممکن دی په دغسې خونیزو ادارو کې په کندهار کې؟
تېره شپه اته بجې وسلوال لومړی د دغه ښوونیز مرکز هغه امنیتي کوڅې ته ورغلي دي او پر پولیسو حمله کړې وه. وروسته د دغه کوڅې ټول وسلې او مهمات له ځان سره دغه ودانۍ ته پورته کړې وه. زه اوس وینم چې د پوستې او د دغه ودانۍ تر منځ یوازې څو متره فاصله شته. دلته زه ودانۍ وینم چې اخري چت کې چې دغه حمله کوونکي وه هغه د دواړو طرفونو یعنی د پولیسو او د حمله کوونکو تر منځ کومې ډزې شوي دي. پر ودانۍ معلومی دي او دغه ودانۍ تازه رغول شوې وه او اوس د معلومی دي چې د ودانۍ ټول کلکینانو دروازې وو
دا لمن د فلیدي. ډیره زیاته مننه کوم صادق رښتینی او چې له کندهار یې دغلته د دارالمعلمین په ودانۍ باندې د تازه برید حال راکوه. د په څرګندونو کې مو اوریدل چې د برید پای ته رسیدلی دی. اوس هم زو هلمند ته. په هلمند کې هم د تیرو څو ورځو راهیسې ناکراری روانې دي. ویل کېږي چې د هلمند د والد مرستیال لخلې رپورټونه وایي چې د هوا په ګرمېدو سره وسروال غواړي چې دغلته یو شمیر سیمه ونیسي. خو د هلمند د مدني ټولنې غړي وایي چې مرکزي حکومت ځانګړې پاملرنه ونه کړي امکان لري ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویږي. په دې اړه به زموږ د همکار الیاس تایی تفصیلي رپورټ واورو.
د هلمند په دروي شمالي ولسوالیو کې دروانو نامنو او ډلیزو بردونو لړۍ د دې ولایت د مارجا او ګرشک ولسوالیو په شمول جن نور سیمو ته هم غځېدلې ده. دوه ورځې وړاندې د سنګین د ګنبدو او چوغاک په سیمو کې د افغان سرتیرو پر څلورو پوستو د بردونو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله واوښتله. خو دولتي چارواکو یوازې د پنځو پولیسو د وژل کېدو او شپږ نور د ټپي کېدو خبره تایید کړه. د دې شمې په ماپښین د نوزاد د سورکاڼو او خوله جمال په سیمو کې سختې جګړې وشوې چې ځینې سرچینې پکې د دوه ویشتو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره تاییدوي. خو دا چې جنگونو ولې دومره زور اخیستی دی. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسول یار وایي هوا ګرمه سوې ده، وسلوال غواړي یو ځل بیا ځانونه ښکاره کړي او د ځینو سیمو د نیولو هڅه وکړي.
د جنگ سیزن دی او دښمن خپل وروستي طاقت په کار اچوي. هغه باداران چې دوی تشویقي په دغه موسم کې چې تاسو خپلې هغه وروستۍ هڅه وهم دو کوي، فلله الحمد زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په شمالي ولسوالیو کې دوی ته مرګونی ګزارونه ورکړه. تاسو په جریان کې یاست چې په سنګین کې وړمه شپه او نوزاد کې بیګا شپه او همدارنګه د سیستاني اړوند د مرجي مربوطه سیمو کې د دښمن مړي پاتې دي. دلته لاسونه یې په سیمه کې ستاسو تاسو کولی شي عملاً وګورئ. انشاءالله زمونږ د ځواکونو جنګي مورال لوړ دی، خو بیا هم جنگ دی او په جنگ کې طبیعي ده چې دواړه لور تلفات اوړي، موږ هم تلفات لرو، خو په هومره کچه کې نه دي لکه دښمن ته مشاړه وړي.
که څه هم رسول یار د افغان ځواکونو تلفات په هومره اندازه چې ویل کېږي نه مني، خو د امنیتي چارو ځینې کتونکي وایي نه یوازې باید مرکزي حکومت پاملرنه وکړي، بلکې د دې ولایت په نظامي مشرانو او رهبرۍ کې تغییر راسي. د هلمند ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤلین وایي نه یوازې دا چې وسلوال غواړي ځینې سیمې ونیسي، بلکې د نشي توکو قاچاقبر غواړي وضعیت خراب کړي او په دې ډول خپل قاچاق ته زور ورکړي. د ولایتي شورا دوه غړي بشیر احمد شاکر او عطاالله افغان وایي
زموږ تشویش او نگرانی هم د دې څخه ده او غوښتنه مو هم د مرکزي دولت څخه ده چې زموږ د هلمند وضعیت ته پاملرنه وکړي او زموږ د هلمند وضعیت بدبختانه ورځ تر بلې د خرابېدلو په حالت کې دی او موږ هر ورځ بدبختانه په شمالي ولسوالیو کې د قربانیو شاهدان یو. موږ هر ورځ په شمالي ولسوالیو کې قرباني ورکوو. په زیات تعصب سره به دوه یم چې موږ دوه ورځې مخکې په سنګین کې قرباني ورکړله او همدارنګه مو په مساکلا کې نوزاد ولسوالۍ کې زموږ ټولې شمالي ولسوالۍ بدبختانه تر تهدید لاندې دي.
په اوس وخت کې چې په هلمند ولایت کې زور اخیستی دي جګړې، دولت مخکې لاسرسی نه درلودی چې د تریاکو کښت چې کرل شوی په هلمند کې د هغو مخه ونیسي یا مات کړي. نو اوس هغه ورسېدی، هغه طالبانو ته هم هر څه په لاس ورله.
سنګین، نوزاد او مساکله هغه درې ولسوالۍ دي چې وسلوال پکې د افغان ځواکونو په ضد له ډېرو سختو او پیچلو بردونو کار اخلي او توانېدلي دي چې اکثره سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د مرجي ولسوالۍ دوه مهمې برخې کرسدي او سیستاني کې هم بردونه زور اخیستی دی. د هلمند د مدني ټولنو غړي هم د نشي توکو د قاچاقبر لخوا وسلوالو ته د درنو وسلو او پیسو د ورکړې خبره تاییدوي. وایي د دې نامنیو ډېر زیانونه ملکي کسانو ته وړي. ویل کېږي په اوسنیو نامنیو کې ګڼ شمېر کورنۍ شاوخوا ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته کډه شوي دي. په هلمند کې د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر فرهاد داوري وایي افغان ځواکونه د رهبرۍ او وسلو له پلوه کمزوري دي او وسلوال توانېدلي دي چې درنې وسلې او نوي وسایل پیدا کړي.
په هغه سیمو کې اوس وسلوال قوي شوي دي، دوی 82 وسلې پیدا کړي دي. د دې وسلې قوي شوي دي په دغه قوي وسلو سره چې پولیس یې نه لري زیاتره وسلې په دغه سره دوی پرمختګ کړی دی او بالاخره دا جګړې نور هم دوام پیدا کړی دی. نو همدارنګه ځینې نور عوامل هم دي. په هغه سیمه کې چې د قاچاق شتون دی، په هغه سیمه کې د اوسني وخت کې د داعش پیدا کېدل دي، داسې وضعیت خپرې شوي دي. دا ټول هغه عوامل دي چې په شمالي ولسوالیو کې جنګ تود شوی دی، جګړه روانه ده او بالاخره هغه دی چې اوس موږ هره ورځ وینو چې زموږ پولیس له شکست سره مخامخ کېږي.
په هلمند کې که څه هم څو میاشتې وړاندې د افغان ځواکونو له لورې د ذوالفقار په نوم عملیات چې ډېر تمرکز یې په سنګین ولسوالیو کې وسول، خو کتونکي وایي داسې ښکاري چې وسلوال لا هم په شمالي ولسوالیو کې قوي مورچلې لري او په دې هڅه کې دي چې ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. په هلمند کې د 215 میوند کل اردو د مطبوعاتي دفتر څخه د دوشنبه په ورځ په یوه رالېږل شوې خبر پاڼه کې د سنګین ولسوالۍ اړوند سیمو کې د ملا نصرت په شمول د اتو وسلوال د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی، خو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ملي اجنډا رئیس احمد ضیا مسعود د ملي والد حکومت پر کړنلاره انتقاد کوي. وایي د حکومت د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف به افغانستان له ستونزو سره مخ کړي. مسعود پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل غیر متوازن یووالی او کمزورې مدیریت د هیواد ستونزې زیاتوي چې له امله یې د دبقو وینا هره ورځ خلک وژل کېږي. په دې اړه له کابله د خان محمد سیند راستولی رپورټ اورو.
د افغانستان د ملي اجنډا د غونډو د بهیر او د احمد شاه مسعود د بنیاد مشر احمد ولی مسعود وایي د ملي اوالي د حکومت مشرانو د حکومت د جوړېدو لومړی ورځ راهیسه نه یوازې دا چې کومه ورتیاي نه ده خودلې، بلکې ټولنې ته زیان رسولې ده. خاغلی مسعود دا خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل کې افغانستان په کومه لار روان دی تر عنوان لاندې په یوې ناسته کې چې یو شمیر سیاستوال او کارپوهان پکې هم و وکړي. خاغلی مسعود وویل د ملي اوالي حکومت د هیواد د سیاسي وضعیت په پام کې نیولو سره جوړ شو، خو په سیاسي جوړښتونو کې ریښتینی یووالی تامین نه شو. د وویل په هیواد کې حاکم استراری حالت ایجابوي چې د سیاسي حل لپاره د استراری لویه جرګه را وبلل شي.
اصلا دولت وحدت ملی تشکیل نشوه. دولت وحدت ملی یعنی چی؟
اصلا د ملی یووالي حکومت جوړ شوی نه دی. د ملي یووالي حکومت یعنی څه؟ د ملي یووالي حکومت هغه دی چې د وړو کسانو په انتخابولو سره هیواد له بحرانه وژغورل شي. زه په حکومت کې یو غیر متجانس یووالی وینم، ځکه چې ټیمونه یو ځای نه دي. د ملي یووالي حکومت تقصیر نه لري، بلکې تقصیر د حکومتدارۍ په کړنلاره کې دی.
د پوروستیو سو میاشتو کې د روانو ستونزو د یوې برخې پړه په تیر حکومت هم واچوله. ویل په تیر حکومت کې یو لړ امتیاز غوښتنې او د ملي ګټو پر وړاندې بې پروايي هم د ستونزو سبب شوې ده. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي مسعود د سرګندونو په اړه د جمهوري ریاست د مسؤلینو نظر ولرو، خو بریالي نه شو. بلخوا کارپوهان وایي روان وضعیت به هیواد له یو نوي بحران سره مخ کړي. لدې جملې څخه خلیل رومان تاکید وکړ چې حکومت باید ملي ګټو ته زیات پام وکړي. دوبل یو لستونزه دا ده چې باید تاکید وشي چې په حکومت کې د هر یو خپل خپل کسان ځای پر ځای شي. کلومړی کس دی یو وي، نو دویم کس دی هم ووسی. په دې ډول هڅو کې بیا کیفیت اصلا مطرح نه دی، سره له دې چې په جوړې ناسته کې ډېر انتقادونه په غیر متوازنې کابینې وشول. خو دا په داسې حال کې ده چې لا څرګنده نه ده چې نوي وزیران به خپلې چارې تر کومه ځایه په ښه توګه پر مخ بیایي.
دوستانو، و مو اوریدل چې د ملي اجنډا رئیس احمد ولی مسعود د ملي والد حکومت پر کړنلارې انتقاد کړی. وایي د حکومت د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف و افغانستان له ستونزو سره مخ کړي. د هغه تیروتنې له کبله زموږ بخښنه ومني چې مخکې مو د احمد ولی مسعود پر ځای د احمد ضیا مسعود نوم یاد کړ. دا څرګندونې احمد ولی مسعود کړي دي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د پښتورګو د یو روغتون په اړه طرحه یې مرکزي حکومت ته سپارلې. د چارواکي وایي کې طرحه عملي شي په راتلونکو اتو میاشتو کې به دا روغتون فعال شي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری رپورټ راکوي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي پاکستاني چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په دې ولایت کې د پاکستان لخوا د پښتورګو جوړ شوي روغتون لپاره به په نږدې راتلونکي کې ډاکټران وروزي. دغه روغتون چې د ودانۍ د رغېدو کاري نوي سلنه پخوا ترسره شوی و، د پاکستاني چارواکو لخوا په وار وار وعدې شوي وي چې یاد روغتون لپاره به وسایل خریداري کوي او په ټولو برخو کې به ورته ډاکټران روزي، خو تر دې دمه دوی دغه وعدو ته عملي بڼه نه ده ورکړې. د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال وایي دوه اونۍ وړاندې کله چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ننګرهار ته راغلی و، دوی یاد روغتون مسله ور سره شریکه کړه او د هغو ډاکټرانو اسناد ورته وسپارل چې د روغتون لپاره وروزل شي.
مختلف کټګوري دي، متخصصین شامل دي، نرسان شامل دي، همدارنګه د لابراتوار په بخش کې، همدارنګه په نورو تشخیصي بخشونو کې ټیکنیشین شامل دي چې د هغوی سلیکشن هم شوی دی. پاسپورتونه او ویزې هم آماده دي، صرف وزو پاکستان لور ته منتظر دي چې هغوی د دوی هغه د تقسیم خواد راولي او دوی خپل سفر وکړي.
کامول وایي د دې روغتون لپاره یو طرحه وزارت سره شریکه کړې ده. که چیرې عملي شي نو په راتلونکو اتو میاشتو کې به دغه روغتون په فعالیت پیل وکړي.
نو موږ اوس د دغه طرحه د امریکا لپاره مقرره نه هی کړی، د سد کابینې د مجلس هغه تصویب ته وستلل ده. ان شاء الله کوشش او هدف هم دا ده چې راتلونکو شپږ له اتو میاشتو پورې که چیرته موږ سره د افغانستان حکومت، مرکزي حکومت او همدارنګه د پاکستان لوري په خپلو تعهداتو ودرېږي، نو موږ به دغه روغتون د عامه سکتور او خصوصي سکتور سره په شراکت سره فعاله کړو چې ان شاء الله دا به د دغه روغتون د بقا او د دغه روغتون د ساتنې لپاره یو عملي او جدي اقدام شي.
بلخو د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو وایي دوی د خپلو ناروغانو د درملنې په موخه پاکستان ته ځي چې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. دوی له روغتیایي چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې ورته هغه روغتیایي مرکزونه زر تر زره جوړ کړي چې پخوا ور سره وعده شوې دي.
زه د جلال آباد اوسیدونکی، زه غواړم چې دا کومې وعده چې دی دولت ته موږ سره کړی چې زر بستر روغتون او د پښتورګو روغتون او داسې نور روغتونونه دوی وعده کړي وي، زموږ مریضان چې پاکستان ته ورو د ډېرو مشکلاتو ته غسر مخ کیږي چې هلته پولیس او یا پاسپورټ او یا بل څه عوارض هغوی منه موږ هغه نشو کولی، نو دوی باید چې موږ ته دغه روغتونونه زر جوړ کړي چې زموږ خپل مشکلات په جلال آباد کې حل شي.
نوم می زیرا کیار زهین شنوار یو د نیرحال وسیدون کو سهیم له دولت څخه می دغه غوښتنه ده چې دوی موږ سره ژمنه کړی و چې دا یو زر بستریز کوم روختون چې یو د بختور غوښتون چې د موږ فال کړو نو وس د نیرحال هارین د ډیرو مشکلات سره مخ دي او زموږ تاسو ګور د نیرحال هوا ککړه ده او خلک ډیر مریضان کیږي په دغه وخت کې ګرمیم ده څوک چې پاکستان ته ځي ډیر مشکلات لري مثلا د پاسپورت مشکل دی که پاسپورت ته جوړه نو په یو میاشت کې پاسپورت جوړیږي هغه باندې څومره خرچه راځي موږ تاسو غریب ولس زموږ تاسو غریب دی نو زموږ دولت نه دا تقاضا ده چې دوی موږ سره ژمنې کړي دي د ملي وحدت حکومت بیا د ننګرهار د چارواکو څخه چې ژر تر ژره دغه یو زر بستریز روغتون د ننګرهار د غریب ولس په واک کې ورکړي او یو د پښتورګو روغتون
د ننګرهار د روغتیي چارواکو په خبره اوس مهال په دې ولایت کې یوازې د جلال آباد مرکزي روغتون ستر روغتون فعالیت کوي چې د ختیځې سیمې په کچه ورته ناروغان ورځي د دوی په خبره هغه امکانات چې د وزارت لخوا دې روغتون ته ورکول کیږي هغه د ناروغانو د درملنې لپاره بسنه نه کوي
دوستانو په همدې رپورت دونی مو بجو ته ورسیدو د کابل سټوډیو ته ورسته زو د کابل سټوډیو نه مخکې پامو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چی جنقه الکوزه دروري
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وی افغان حکومت د خلکو پر وړاندې مسول دی او په هغو ژمنو چې خلکو ته ورکړل شوي عمل کیږي ښاغلی غنی د وزیرانو د سلو لومړۍ ورځو د کاري دورې د تشریح کولو د غونډې پرانستلو په وینا کې وویل د افغانستان کابینه ژمنه متحده او مسوله ده چې په لنډه موده کې بنسټیز خدمات وړاندې کړي د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې پر یو کور د توغندي د لګېدو له امله درې تنه وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن غرمه 12 بجې د دې ولسوالۍ په ګنجګل سیمه کې شوې ده د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل ښار کې د حقاني شبکې درې غړي چې د انتحاري حملو تنظیمونکو وه نیولي دي د واشنگتن پوسټ ورسپارنې د خبریال جیسن رضایان محاکمه چې په ایران کې بندي ده نن د ترول دروازو تر شا پیل شوه رضایان چې ایران ټبر امریکنی ده په جاسوسۍ تورن دی ویل کیږي چې په انقلابي محاکمه کې دی او یوازې یو مدافع وکیل یې سره نور ورسره دی د عراق دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې له لویدیځ ولایت انبار څخه د اسلامي دولت د وسلوالو د ایستلو په مقصد عملیات پیل شوي د دې ولایت مرکز رمادي ښار تېره اونۍ د اسلامي دولت وسلوالو نیولی و په هند کې د سختې ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي او په مرکز نوي ډیلي کې سړکونه ویلې شوي د ګرمۍ درجه د سانتي ګرید نږدې 500 درجو ته رسېدلې د روسیې په پارلمان کې د سخت دریځ ملتپال لیبرال ډیموکرات ګوند وکیل ویتالی زولوخیفسکی د روسیې له لوی څارنوال نه وغوښتل چې د عمومي بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل فعالیتونه دې وڅاري چې آیا دغه سازمان د روسیې امنیت ته ګواښ مخامخ کړی او که څنګه لال خیر سره تړلې الشباب ډله وایي اسلامي وسلوالو د دوشنبې په ورځ شاوخوا 15 تنه کینیي پولیس ووژل په چین کې د زړو خلکو د ساتنې په یو مرکز کې د اور لګېدنې په پیښه کې 83 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي او راپورونه وایي باد بوړاکه یو مونسوني بارانونو د مکسیکو شمال او دغه راز د امریکا د متحده ایالاتو ټکزاس او اوکلاهوما ایالتونه د دوشنبې په ورځ وزفر لږ تر لږه 13 کسان پکې مړه شوي او په زرګونه کورنۍ زیانمن کړي دي
اوس هم څو اقتصادي خبرونه
دا سلام پاره نیکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت پانګوالو او د افغان سوداګرو ملاتړ کوونکو نن یو غړ غونډه جوړ کړه د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر خو خندي ازادي رادیو ته ویل چې د دې غونډې هدف د هیواد د اقتصادي زونو پاړه بحث کول و شغلي خو خندي زیاته کړه چې په دې ناسته کې همدارس په هیواد کې د کورنۍ تولیداتو او د پانګونی پر زیاتېدو خبري وشوه دا په داسې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی بهرنیو هیوادونو ته د سفرونو پر مهال د اقتصادي مرستو پر جلبولو ټینګار کړی دی ټاکل شوی ده چې د سپتمبر په 3مه په کابل کې د ریکاش پاش په نامه د اقتصادي همکاریو کانفرنس جوړ شي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو عامل مسول هاشم رسولي ازادي راډیو ته ویل چې په دې کانفرنس کې به د سیمې شل هیوادونو ګډون وکړي چې هدف یې د افغانستان لپاره د اقتصادي همکاریو راجلبول دي د شاغلي رسولي په خبره د دې کانفرنس پنځم دور تیر کال د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې جوړ شوی و د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د کورنۍ تولیداتو په کارولو ټینګار کوي د دې ټولنې مشر شیرباز کمنزاده ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ تولیدات څخه ګټه اخیستل به د هیواد اقتصاد پیاوړی کړي د شاغلی کمنزاده په خبره حکومت باید د صنعتکارانو او بزګرو ملاتړ وکړي چې کورنۍ تولیدات په ښه کیفیت بازار ته وړاندې کړي د پداسې حال کې چې تیر اونۍ په هرات کې د افغاني تولیداتو یو نندارتون جوړ شوی و چې زیات شمیر خلکو ورڅخه لیدنه وکړه او دغه نندارتون محصولات رانیول او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 950 افغانۍ یو شل پله، یو ایرو 35 افغانۍ یو 50 پله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ یو 60 پله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ یو 15 شپته پله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ یو 40 پله، او زر پاکستانی کلدارې 508 شپته افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه و چې له ازادي راډیو نوم واوریدل. د خبرونې وروستي خبری ریپورت راخلو. په ایران کې بندي شوی د واشنگټن پوسټ خبريال جیسن رضایان محاکمه نن پای ته ورسیده. دا قضیه علني نه و. پر رضایان د جاسوسي تورونه دي. رضایان تیر کال د جولای په میاشت کې نیول شوی و. په دې اړه نور جزئیات له ملالې بشیر ناورو.
په ایران کې د واشنگټن پوسټ د دفتر د رئیس جیسن رضایان محاکمه نن پای ته ورسیده. د ایران د قضا سره اړوند یو خبری آژانس راپور ورکړی دی چې د بلې محاکمې نیټه به وروسته اعلان شي. د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی دی چې د رضایان میرمن یگانه صالحی د خپل خاوند ترڅنګ له یوې ښځینه عکاسې سره یو ځای محکمې ته وړاندې شوه. صالحی په ضمانت خوشی شوې و خو ور باندې ورته تورونه دي. رضایان چې امریکایي ایرانی دی په جاسوسي تورن دی او په انقلابي محکمه کې وړاندې شو. انقلابي محکمه په ایران کې سیاسي یا ملي امنیت سره اړوند قضیه چېړي. د جیسن رضایان ورور علي رضایان رويټرز تلویزیون ته پرون وویل چې په دې محکمه کې به د کورنۍ غړي ته د برخه اخیستو اجازه نه وي. د جیسن ورور علي رضایان وویل دا قضیه د ایران د محکمې د سیستم څخه مختلفه و چې حکومت هر څه پټ وساتل. په داسې حال کې چې دوی کولای شي د خلکو پر ضد پروپاګند وکړي. دوی دا کار په هر قضیه کې کړی دی. خو د جیسن په اړه له لسو میاشتو راهیسې دوی ډیر چپ پاتې شول او زه فکر کوم چې دا هغه څه ثابتوي چې موږ ته تل څرګنده و او هغه دا چې د ده پر ضد هیڅ ډول ثبوت نشته. او زه فکر کوم دا یو دلیل دی چې ولې د قضیه دومره وزن ډېر واشنگټن پوسټ پرون لیکلی چې دا محکمه به د نړۍ پر مخ تړلې وي. د ورځ پاڼې لیکلی چې د خپل خبريال غیر توجیهي زندانی کېدل غندي. د واشنگټن پوسټ دا خبريال د ایران په بدنامه زندان ایوین کې بندي دي. د راپورونو له مخې له هغه راهیسې چې په جولای میاشت کې ونیول سو وزن یې 40 پاونډه کم شوی دی. د وکیل ویلي چې دای په جاسوسي تورن دی. جیسن رضایان چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی دی په ایران کې له خپلې میرمنې سره له خپل کور نیول شوی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په اپریل میاشت کې ویلي و چې شایي یوې استخباراتي ادارې چې له امریکا سره اړوند وي له جیسن رضایان څخه استفاده کړې وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د رضایان پر ضد تورونه مبهم بللي او له ایران یې غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې ټول امریکایي بندیان خوشي کړي.
دوستانو په همدې ریپورت سره د ریپورتونو برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. کور وبخې د لوبو له میدانه پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی له یادمه باسي
د لوبو له میدانه.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان او ازبکستان د والیبال د ملي ټیمونو د لوبي پاړه جزئیات درته خبرو چې د لوبه د افغانستان ملي لوبډلې ګټلې ده. همدارس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د وروستیو تمرینونو او د اکسفورد یونیورسيټي په وړاندې د دغه لوبډلې د بریا په اړه باندې درته مرکه لرو. قدر سمخ کې د ونی مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د والیبال ملي لوبډله وتوانید د ازبکستان ملي لوبډله ماته کړی. دا لوبه په بنگلاديش کې وشوه چې په فایله کې افغانستان په 50 سټونو کې اتلولي خپل کړه. افغانستان په خپل ګروپ کې له ترکمنستان سره هم لوبه کوي او کچیرته دا ټیم هم وګټي یا په لوړ امتیازونو سره دغه سیالي ورپېږدي بیا هم کولای شي نیمه فایلوبه ته لار پیدا کړي. د افغانستان د معلولو لوبغاړو د ویل چیر باسکټبال سیالۍ د کابل ټیم په اتلولي پای ته ورسېدي. په دې سیالۍ کې د افغانستان له شپږ ولایتونو څخه لوبغاړو برخه اخیستې و چې د کابل لوبډلې میمنې ته ماته ورکړه. کابل لوبډلې شپږ درشتي یو درش په وړاندې میمنه ماته کړه.
د افغانستان د پاراولمپیک فدراسیون وایي چې تل یې د سره صلیب د کمیټې په مرسته لوبې ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي په یو تمریني کمپ کې د ګډون په خاطر د بحرین پلازمینې مانامې ته ورسېدل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤول علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل دغه تمرینونه 2013 کال نړیوالو لوبو ته د چمتووالي په خاطر ترسره کیږي. د ښاغلي کاظمي په خبره په دې تمریني کمپ کې به افغانستان د لاوس له ملي ټیم او همدارنګه د بنګلاديش له ملي لوبډلې سره په لاوس کې لوبه وکړي. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واردل را بشو. د پروګرام لومړی مطلب ته البته لومړی مرکه ده چې د افغانستان د والیبال د فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلزی سره مو کړی ده. افغانستان د آسیا په یو لړ لوبو کې ازبکستان ته ماته ورکړي. دغه لوبه د بنگلاديش په ډاکي خار کې شوې. افغانستان په 50 سټونو کې ازبکستان د والیبال ملي لوبډله ماته کړې. دا چې نور جزئیات دي په دې مرکې کې سره ورو
دا واقعا یو لوی لاسترونه د دې ټورنمنت اوله مسابقه زموږ د دې مسابقاتو دی. یو ډیر پیاوړی ټیم سره و او افغانستان وکول شو چې په 15 میدان کې ازبکستان ته شکست ورکړي. او ان شاء الله چې نن ورځ چې د اکشن دی ورځ دا چې ډیره مهمه او تیر ورځ هم بنگلاديش سره دوستانه مسابقه وغه ته شکست ورکړی. نو ان شاء الله د ورزشکارانو مورال ډیر لوړ ده او ان شاء الله چې فائنل ته ودی لارم.
ازبکستان او ترکمنستان چې د افغانستان سره په یو ډله کې دي څومره تکړه لوبډلې دي په آسیا کې ځکه چې هغه ته د افغانستان په نسبت زميني هم د والیبال کولو ډیره برابرۍ وي.
د دوه لوبډلې امکانات لحاظ د افغانستان د ملي لوبډلې نه امکانات زیات دي او پرینکینګ کې هم د ازبکستان سره مو په یو ردی کې یو لیکن ترکمنستان زموږ 15 درجه په لوړ یا په سعودي کې دی. نو بیا هم موږ د غوړندوینې د دې چې ان شاء الله د ترکمنستان سره به هم از موږ د لوبډلې لوبډې رښوی او ان شاء الله د افغانستان په نافو باندې تاونی
جمان په دغه لوب کې څومره ټیمونه سره راغلي دي او د افغانستان د ګټلو چانس څومره زیات دی چې آیا وب کولای شي چې دغه ټورنمنت وګټي که څنګه؟
په دې سیالۍ کې و ملکونه حصہ خسیده چې په الف ګروپ کې افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان دی. په بی ګروپ کې کوربا بنگلاديش، مالدیو، نیپال او قرغیزستان دی. موږ ډیر زیات امیدوار یو چې افغانستان به نیمه فایلو به تاسمن ان شاء الله رمومي خصوصا که سبا لوبه وګټي نو فایلو به ته هم ډیر زیات چانس ته دی. نو ورزشکارانو ډیر زیات امادګی نیولې وه دری نیشنل اپروپدي خایدي فزیکی تمرینات کول تخنیکونه او تکتیکونه ټول اماده کړی وو او معلومیږي چې د ازبکستان لوبه وګټل ان شاء الله د افغانستان څخه به وګټي.
خغلی پوپلزای زما په نظر خو په دغه لوبډله کې ما یوازې سیار رحماني او پیژند ډیر نوی چيري هم په ملي ټیم کې شامل شوې دي. د افغانستان لخوانه څوک څوک دي په دغه لوبه کې؟
په دې لوبډله کې عطا محمد مزار شریف نه دی، امید زدران دی، موږ زدران د قانون څخه په زمين کې فهیم جان دی او د ننګرهار نه عمران دی او سره حجت دی د کابل نه فرهاد دی، جواد دی، میرویس دی او د پغمان ولسوالۍ څخه هم یو تکړه ځوان انتخاب شوی مبین جان دی چې ډېره ښه لوبه کوي. نو دغه نوې څېرې مې په کې چې پخوانی لوبغاړو سره دي، ایمل هم دی، ایمل دازای هم د دازای د قوم څخه دی. نو یو ډېر ښه ترکیب جوړ کړی. رښتیا هم مرادیان ورسره زحمت وایستلو په انتخاب کې ډېر زیات دقت کړی و او همدغه ده چې نتیجه یې وښودله.
اوس په همرا شو د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مرکې ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له څه مودې راهیسې په انګلستان کې ده او تمه ده د جون په دویمه سکاټلند ته ولاړه شي او هلته به د سکاټلند له ملي ټیم سره د انټر کانټینینټل کاپ یا د لوی وچو د سیالیو لومړی لوبه وکړي. دا لوبه د جون په دویمه پیل او د جون تر څلورمې تر شپږمې دوام کوي.
کرکټ ملي لوبډله چې انګلستان ته ګیس کې لوګل سره تم ناتلو به تر سره کړی د اکسپورت سره تیر ورځ لوګ تر سره کړل چې پاره کې شهزاد محمدی ډیر ښه وزلې ده. ډیر ښه نتیجې له ځان ورته تقریبا 200 پیته مونږ یوازې وکولې و. همدا شان چې بیا د اکسپورت لوګ بل ته ډیر کم مونږ خپل وکټ له لاس ورکړل دوه به خپل لوګ بل وکړل. همدا شان نور تم ناتلو به هم حالت شوې دي چې دغه تم ناتلو به خېته مو شوې دي تم نات تر سره شوې دي په ویلا دی لوګ خماندي چې ان شاء الله نتیجې به ډېر مثبت وسی.
بله کور ودان خغلی هوتک څه فکر کوي سکاتلند ته به ماته ورکې که څنګه؟ تقریبا یو اونۍ ورسته بل سکاتلند سره لوبه کوي بل اخر د جون په دوه باندې د غلوبه پیلېږي.
بل ولکه څنګه چې مخکې ته ونه وکوله د افغانستان کرکټ ملي لوبډله چې د پوره تیاری لري د راتلونکو لوبو لپاره، تر دې وړاندې افغانستان په عربي متحده اماراتو کې هم سکاتلند ته ماتې ورکړله، او سره څنګه په نړیوال جام کې هم سکاتلند ته ماتې ورکړې ده. نو انشاءالله که خدای کړي سکاتلند د افغان لوبډلې تاثیر لاندې ده او به شکولی چې ښه وځلېږي او بریا ترلاسه کړي.
د افغانستان اکثر ملي لوبغاړي اوس په انګلستان کې دي، ځینې چې پاتې دي مثلا د شلاوریزو لوبو لوبغاړي او همداراز ځینې پخواني لوبغاړي اوس هم شته په دننه افغانستان کې. آیا د پاکستان نه کوم ټیم چې راځي، د پښتونخوا ټیم چې راځي، لغې سره دغه لوبغاړو ته چانس ورکول کیږي که څنګه؟
بل و په دې کې به لوبغاړي برخه اخلي، ګډون به کوي او ان شاء الله چې د پښتونخوا پر وړاندې به ولوبي.
څوک د افغانستان له لوري د دغه لوبډل مشري کوي او کوم کوم لوبغاړي پکې شامل دي؟ سکواډ هم اعلان کړی دی تاسو؟
بل و سکواډ اعلان شوی ده په دغه لوبو کې چې د افغانستان له لوري به شفیق الله شفق لوبډل مشر وي، او سره مرستیال کپتان چې دغه دربدین نایب ده. ممکن د لسکاسي سکواډ اعلان کړی دی د لوبغاړو چې د دغه دوه لوبغاړو لپاره کومې چې واسط د لوبډل مشر او د نایب لوبډل کپتان وروسته عثمان غنی، حضرت الله زازی چې نوې لوبغاړه ده، د نسکنو بل کې هم د کورنۍ کرکټ کې خوله ده، اوس په دغه لوبډل کې هم د سکواډ کې نوم راغلی، نجیب الله زدران، فرید ملک، شاپور زدران، آفتاب عالم، نجیب ترکه، رشید ارمان، او همداشان کې باطل شاه، ابراهیم زه، حمزه هوتک، عبدالله مزاری او کریم صادق و سرسن کی شرف الدین اشرف هم شته.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. هیڅ شی به ولري.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېر اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
درنګ دوستانو خېچري
فکرې کراله جوړ تو جولا دانو دا بدانو.
تاسو په نننی بازار کې د کالیو، بوټانو او نور شیانو د کیفیت په اړه څه وایي؟
دا خراب سیمور د خو بيخي دی اغستون دي تاسو رقم تکي دي خصوصي خو ما هډير په صفات وخصي هي تکي دي خراب سي په وګي لا باز يو خډير قره دي زو نه څه خو اورز نه وخصوص بیا خراب سو
یو جوړ جامي د ټنګ کور مال راوړا تازه تازه ګلونه درې سلور مال راوړا لاړې باز ول تم استور مال
مسئول کسان څه جواب لري
په هغه قانون کې انشاءالله چې توشیح شي هلته یو مصرف کوونکی یو شی چې واخلي اته حق لري دا صحیح نه ته کولی شي که احقاق حق او دعوا وکړي لاړ شي محکمې ته.
قدر من اوریدونکو خای تاسو هم دلی دلی وی چې په بازار کې اکثره شین بې کیفیت دي. اصل جنس ک کالی، بوټ، د سکول او یا هم د کور شین وی لکه پردی د نالیو یا دوشکو پوښنه نه پیدا کیږي. هغه د خلکو خبره ډیره یک بار مصرف وی. نن هم دا موضوع چیرو لمو سره د یوې دولتي ادارې کارکونکو سپوږمۍ ملمنه ده. هغه خپل خاطرو سره د حل بلارو چارو هم غږیږي. لمړی ورنو پښتو چې بازار ته راغلي بدل اجناس د غریب ولس اقتصاد ته څومره تاوان رسولی شي؟
100% تاوان کوي. هغه زما زه دغه بازار ته زما پرځان یو شی اخلم، زه په دغه پیژم چې دغه جنس بدل دی او په دغه قیمت یو کوم مجبور یم. د یو دکان څخه پوښتنه وکړه، هغه بلې په دغه دی وای دغه ټول لاس لري سر سار چې راځي وای دغه جنس دغه اعلان کیاته په حساب جګر خونه کیږي چې یو شی کوټه راوړو یا پرده هغه په ډیر زحمت د پیسې پیدا کیږي چې دوه ورې درې ورې هغه پریولو د منځ ځي یو بار مصرف دې تر هغه ډیر نه وځي ټول کده د کور مال دی او کده اغوستو کالي دي.
موږ په کابل ښار کې له ځینو نورو کسانو سره هم غږېدلي یو چې په بازار کې له کم اصل جنس نه شکایت کوي. هغوی وایي چې دوی په ډیرې سختۍ پیسې پیدا کوي، هغه چې بیا په داسې شیانو ورنه مصرفیږي چې دوه ورځې هم دوام نه کوي، زړه یې سخت درد کوي.
کتانونه سې دي دغه ډېر خراب دي، پرې مینځي خراب سي، ټیکری دا سپین ټیکری سې دي دغه هم خرابېږي، پرې مینځي وکي واچې یو رقم پخه وباسي دا څه رقم ټیکې دي اخسي وزه، خو ما خو ډېر په صفت واخسي ښې ټیکې دي خراب سي په اوبو کې، دا بعضې وخت ډېر قاره دي زه دا څه خو هره ورځې مې واخسته اوس بیا خرابه سو.
ما یو هفته مخکې بوټ اخیسته و کنه دا ګورې چې په خپو کړی مې ده 2000 افغانۍ باندې، ما ته ویلي چې دا اصلي ده، خو مګر هغه شی چې ما وکړ دوه میاشت مخکې اوس چې وګورم بیخي زیات بې کیفیته دی، ارزښت نه لري دی هغه 2000 افغانۍ.
تم بوتونه واخستل ما تایلی وای دا به یو کال پک کپ خدا چی کرته میرا ور باران و چی پخه کړه په درې مورز وختل دیسه غرزل شو نو چی مو چی تمه مله غلا ما دا هم بیرته وخته زخ په حیات هم د شپې دی ول اس بجوم ک نم تر دو لسوم ک نم زده خلق کالی ګنده خدا اس بیا په دل اوري چی سړی نه لوري شه ما خو د سړی زړه درد.
دا سابقم دغه بازی شان لکه بوت و تیکا و کورتی و هر لباس هم سیاخیسته داخل مثلا دی جاپان بو، جرمنی بو، امریکایی بو، دغه واسی مگه دغه مال شای جنسی هر شای اخلو زه تقاوتیم کنو زه کولا ایسان چه پا میاس که یو لباس و اخلم، زه کولا ایسان چه پا میاس که زه یو جور بوت و اخلم، پا مجموع که مشکل ده بازی تیکی دی چه اخلی اگه پا زن پرس رکی که بازی تیکی دی چه پت باشی رکم
سپوږمۍ جانې. خلکو په مخکې وختونو کې له ټیکو او نورو شیانو نه یادونه وکړه چې له بهر ملکونو نه به ډېر راتلل، هغه به اصل هم و. تاسو څه وایه، آیا دلته په هیواد کې هم کوم څه جوړېدل؟
سابق موږ دلته فابریکه د نساجي درلوده، په نام ټیکې به یې راایستلې د پردو دپاره، د توشکو دپاره او د دې دپاره. هغه به 15 کاله 16 کاله عمر درلود، دوامدار عمر بې و. فرضاً یو مامور دی یا غریب کار دی، هغه به یې واخیستله، هغه به ډېر ښه ورته تمامېدلی. یعنې داسې هره ورځ به توشکه نه زړېدل، نه به هره ورځ بالښت زړېدی، نه به پردې زړېدلې.
یا خو د کور وسایل دي که نه، مثلا پردې توشکې ده، بل کالي دي مثلا چپنه ده، ټیکرای ده. شین په دې اکله باندې خبرې وکړه، کله چې دی بازار ته دی ځان لپاره یو شی اخلي په څومره مشکلې پیدا کوي؟
اول خو نه پیدا کېږي، ګرځو ګرځو بعد هغه چې سم شی هم یي چې وای خلو هغه هم دوام نه لري. بیا خصوصا په دې وخت کې په دغه شرایطو کې چې زموږ خلک ډېر په موډو په داسې شیانو پسې ګرځي، دغه چینایي مالونه چې اخلي، فرضاً یو واده یې، خلک په دونه مصرف باندې کالي واخلي چې رای وړي دوام درېیم وارې نه اغوستلی سي او خاطرې غورځوي.
احمد شاه وردک بیا وایي چې مغازي او دوکانونه له بیلابیلو شیانو څخه ډک دي، خو داسې څه نشته چې د سړي خوښ شي.
فامیل کې یو پلار یوه کورنۍ بازار ته ځي، سرګردانه په دې بازارونو کې ګرځي، بازارونه ډک دي، خو د څه شي نه ډک دي؟ د بې کیفیته اموالو نه ډک دي. زموږ تجاران ځي پاکستان ته، زموږ تجاران ځي چین ته، زموږ تجاران ځي ایران ته، د منطقې بازارونو ته ځي. هلته ورته شپې ورځې تېروي، څه شی راوړي؟ هلته فرمایش ورکوي داسې جنس راوړي چې یعنی وغوزای که په صفری قیمت باندې ده، اگر ضعیفترین قیمت یا جنس ضعیفترین کوالیټی دی ورته فرمایش ور. کله ولاشی په دوه ډیر لوکس او مفشن بازارو کې خوچ جنس تر نه واړي، ډیر ضعیف جنس دی، قیمتونه یې وګوره درته شپږ زره او زره یو جوړه دریشي درته بیا کوي، یو څلور زره یو جوړه دریشي درته بیا کوي. د دې دریشي واخله، یا د دوی نیکټای واخله، یا د دوی خنقاق واخله، یا بوت واخله، دا فقط لکه افوکه کاغذ تشناب غوندي یو ور مصرف دی.
د کابل په نوی ښار کې له دوه داسې کسانو سره خبرې کړې چې ځانونو ته دریشي لټولې، هغوی هم د بې کیفیته شیانو له واجې پوزې ته راغلي.
ګلاب شایم د فراده ولایت
اوس موږ په بازار کې راغلی او دریشو او یخنکا کاخلو
څنګه دی د بازار کې اجناس اصل دی بدل څنګه
یا بدل دی ټول بدل دی د پخوا شی ګر سره ناراضي اوس یو شی چې اخلي کې یخنکا کې او کپتلون چې تورې پریونګو د نور د ځان سره توروي خرابوي د پخوا شی اوس ناراضي
څه فکر کوي ولې د پخوا شی اوس ناراضي
تاجرانو ګناه دي شمال نه واردي
ته خپل کار اوس چې اجناس اخیستل ځکنه کوم شی ډیر زیات بدل دی
دواړه بدل دی پتلون یخنکا دواړه بدل دی
زمانه مو وسه دی
وسه تاسو تل دې څل لپاره غلی یا
موږ دلته راغلی او چې خپل ځان ته کالی اخلو
کالی اخلي څه رقم کالی اخلي
زه غواړم چې ځان ته یو د خد شایسته دریشي اخلو
دریشي دې څل لپاره اخلي آی رسمي دفتر لپاره چیرته تاګ لپاره څه رقم
او دفتر لپاره ما اخلو نن شپه چې دی او پارتي دی زه غواړم چې هلته ورشم او کوشکم ښه شی اخلو
څومره ګرځیدلای پسی
کماس کماس دوه غنټې شې ودی چې په دغه مارکیټ زه ګرځم هغه شی چې زه غواړم تر اوسه پورې نه ملو شوی نه دی
څه رقم شی ته غواړې نه پیدا کیږي
زه یو شی غواړم چې هم اقتصادي ارزان وي او کوالټي وي صحیح وي اصل وي
څنګه اوس دلته ته ګرځې اصل دې کوم شی پیدا کړل
تر اوسه پورې حاصل نه پیدا کړم کله چې ټول ګرځ ښه کوالټي نه راولي هغه د زموږ هم پیغام دغه هم دی هغه کسان ته چې یو شی راولي کوشش کوي یو رپ قیمت راولي لیکن صحیح شی راولي
تر اوسه دې ځان ته درشي اخیستې کنه څه رقم واخا و خراب څنګه
تر اوسه پورې چې ما حاصل دې صحیح نه دی حاصلې یو میاش نه زیات کار نه دی ورکړی اول خو چې څوک دا وینځي هغه رنگ زی جنس صحیح وي هغه تر اوسه پورې پیدا شوی نه دی زه اوس ګرځم کوشش کوم چې پیدا شي
که پیدا نشي څنګه کې
هغه پیدا نشي به مجبور کیږي ماغه زاره شي
واغوندي
مفلت ورشو
خبر تر ګرځو د خبرونه ملمنیته اوس به درته وایي چې بوت د سکاول او نورو چرمی شینو څومره خپل په خانه کیفیت له لاس اور کړی
بوتونه خو چې پلی پپشو کې دوه واري مجبور د مخ دغه پاتې او تلې نه پروتي د سکاول کوم دغه رقم باندې تجار اول واري سم شې راولي بعد هغه څخه پاغه رنگ پاغه جنس باندې ټول بدل شان راوړي هغه نظم پروا لري نستا پروا لري مقصد خپل مال راوړي هغه جنس چې اول واري راسي لږ دوامدار وي دوه واري هغه جنس ته کبوټي څه به ګوره چې هغه بوټونه دی هغه رنگ هغه شپ د ټوله مګم بدل دی پلا چې په پښو کې دوام وري دوام نه لري
یو بل مسله ده چې کله بازار ته ځي سودا اخلي دکاندار اته قسم خوري چې دا جنس اصل ده دا واخله لدی مسلې سره څومره مخسوي
دا به خطر فرضاً موږ لرو بي سواد خلک شې دي عین جنس دوار یو شامپو دی یو د رایش مسامند مګم دا د دکاندار چالاکی ده په خلکو باندې ورته وایي دا جنس دا اصل دی او دا بدل دی چې وګوره مګم نه دا دوار یو جنس دی دوار بدل دی چې څوک پاغه پیږي چې دا جنس اصل دی دا بدل دی هغه ته به دا خبره نه کوي دا غریب بیچاره چې نه پیږي د دغه په ځان باندې دکاندار یم وي تجار یم وي
د سوداګرۍ د وزارت لویان مسافر قوقندین مپختلی چې دوی په بازار کې د بدل جنس پاړه چوي او یا د ستونزې د حل لپاره کوم کار کړی کنه
دوه کال دانیم کله مخکې مونږ د قانون جوړ کړی او د عدلی وزارت کې و په هغه قانون کې انشاءالله چې توشیح شي هلته یو مصرف کوونکی یو شی چواغلې اته حق لري د مثال په توګه ویلی شم چې جامې وي بوټ وي هر شیان یو حق ته چې دوه کال بعد هم معلومه شي چې دا کالی چې هغه کیفیت چې ما وغوښتل او هغه کیفیت په لیبل کې او هغه ته لیکلی شوی وي هغه خرڅونکي ماته دا صحیح نه ته کولی شي که احقاق حق او دعوا وکړي لاړ شي محکمې ته اته څلوېښت ماده دي دغه قانون او ته حق لري چې هر کاری به وغلی هغه لیبل میدان کیفیت معلوم وي د کوم ځای نه راغلی دی تاریخ څومره ده سره رقم ده بل حق ده چې ته حق لري وای چې دا بې کیفیت کالی دی دغه اخیستنه مخنیوی وکړي او ټول خلق ته شی وکړي چې دا کالی ښه نه ده دا ټول د بازار د خوال لپاره او د بازار د بې کیفیت کالی او مواد و خوراکي توکو مخنیوی لپاره ده چې انشاءالله مونږ امیدواره چې دا قانون مری اجرا شي او توشیح شي
بیا هم د خبرونې له میلمنی سپوږمۍ نورو چې د سوداګرۍ د وزارت د ویان د خبرو پاړه چوي دوی په بازار کې د بدل جنس د خرڅولو د مخنیوي لپاره قانون جوړ کړی څوی مهرباني د تاسو نظر په دې اړه څه دی
د سوداګرۍ د وزارت وایم چې دا خبره کوي اول خدای خبره ده مور نه منو دا خطر چې زه یو جنس واخم زه به درې ساعته د دکاندار سره جګړه کوم بعد هغه زه دا وزارت ته وړم بعد هغه به محکمې ته وړم دونه ضرورت نه لرم چې زه په دونه شپ سی وګرځم اول دې دی ووایي چې دای دې بدل شي نه راوړي چې دکاندار ته څوک راوړي دا تجار راوړي ورکی تجار ته دی وایي چې بدل شي مراوړه مې خلکو ته کومه تر ما کمې پر عزت زم او نه دونه وخت ستنن رسته په ویری چې د افغانستان خلک کله ماشین د سچلی ځان ته وروزی پیدا کړي یو بدل شی چې ورکه هغه فرضاً زه دغه یو کمیس می واخیستلې په 500 روپۍ می واخیستې هغه دکاندار ماته راکړې اول خو دکاندار بیرته پیسې ماته نه راکړې زه دکاندار تر محکمې پورې کاشک موټر چې بوزم راولم دکاندار زما شپږ سوه ځي دا امکان لري نو دوی باید داسې تصمیم ونیسي چې سوداګر ته ووایي چې ته بدل شی مه راوړه مه دې قانون راباسه مه دې ماده باندې کار کوه یو د خلکو د بازي ورکول دپاره وایي چې موږ په دې قانون په دې ماده دا دغه راایستلی دي دا د خلکو بازي ورکول دي ته داسې کار وکړه چې خپل تجار ته دې وایه وخته چې تجار دې مال راوړي د آیت ورواستوه چې هغه مال دې وګوري که مال یې بدل و بیرته دې تجار ته ورکړي پر هغه دې تاوان کړي او که اصل مال و بازار ته دې راوباسي وزارت خلک غولوي او خلکو ته بازي ورکوي
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 0000022 یاو یاو 2 څلور یاو یاو پنځه